درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو. په پیل کې سلطان محمد سرور د دې سات خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د برتانیې ځانګړي استازي افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د روان شخړې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمد الله فطرت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په انلاین غونډه کې د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر مولا عبدالواسع او ریچارډ لیندزي ترمنځ د افغانستان او د سیمې د روانو حالاتو په اړه خبرې وشوې. خبر زیاتوی چې برتانوی استازي ریچارډ لیندزي ویلی چې لندن وضعیت لنګدې څاري جنگ د حل لار نه ده، نو خبروی چې منځګړي هیوادونه لاس پکارشي او ستونزې د خبرو لارې حل شي. مولا عبدالواسع ویلی چې د طالبانو حکومت تل د نړۍ سیمې او گاونډیو هیوادونو سره د حسنه اړیکو ټینګار کړی. افغانستان او پاکستان له پخوا ښې اړیکې او همکاري لرلې او د مذاکراتو ټیم له دوی سره ناستې کړي، خو په ټکو یې د هغوی د غیر معقولو غوښتنو له امله هم مذاکرات بې پایلې وو او هم یې جنګ غوره کړ چې عواقب به یې ښه نه وي. نن سه شنبه د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل شوې ده. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په فرا، غور، بامیان، دایکندی، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او بدخشان ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د باران اندازه له لسو تر شلو میلی مترو او د واوري اندازه له لسو تر شلو سانتي مترو اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ داري په خپل روستي ريپورت کې وویل چې سګژمې د افغانستان په ځینو برخو کې د واوري پوښښ د تیر کال د ورته مودې پرتله خورا ښه حالت کې دی. د دې ادارې په ټکو د واوري او بارانونو زیاتوالی ممکن د پسرلي موسم د غنمو په کښت او تر ټولو مهم د نویو کرل شوي تخمونو په ځانګړي توګه په وچو یا لال موسمو کې پر ودې مثبته اغیزه ولري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ سپینه ماڼۍ کې امریکایي عسکرو ته د میډالونو د ورکړې په مراسمو کې یو ځل بیا وویل چې په ایران باندې د امریکا روان برید څلور اهداف لري: د ایران راکټي وړتیا ختمول، د ایران د سمندري ځواکونو له منځه وړل، له اټومي پروګرام او تروریستو ډلو ته د وسلو لیږلو څخه د ایران لاس اخیستل. ترامپ وویل چې امریکایي ځواکونو تر اوسه لس ایراني جنگي بیړۍ غرق کړې دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د امریکا اردو هغه پلان چې مخکې جوړ کړی و ډیره مخکې شوې او تر اوسه خپل اهداف ترلاسه کړي، خو کېدای شي نور وخت هم وغواړي. او ایرانی رسنیو د اسرایلو په برید کې د ایران د وژل شوی مشر آیت الله خامنه‌ای د میرمنې منصوره خوجسته باقرزاده مړینه هم تایید کړه. د آزاد اروپا راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د دوشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د خامنه‌ای میرمن په برید کې د کومه حالت تللې و چې اوس یې سا ورکړه. په ایران باندې بریدونو کې د خامنه‌ای د وی لور انګور او زوم په شمول د کورنۍ یو شمیر نور غړي هم وژل شوی دي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ پرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نام سلام نو نه کې هیله مې ومني هیله د چیرو خو جوړ وي تاسو وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرح راستویم د نن ورځې لوسته هیله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د غصې مدیریت دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو د غصې د مدیریت د دغه قهر یا دغه احساس د کنټرول په حق له معلومات لاسته راوړو چې څنګه کولای شو په صحیح او ښه شکل سره مدیریت وکړو او په ښه ډول سره کنټرول کړو. ځینې لارچارې بس دا کوچې د هغه په لارچارو په عملي کولو سره به وکولای شو چې خپل د غصې احساس په ښه ډول سره مدیریت کړو. نو په لومړي سر کې راځو خپل غصه پیژنو. غصه یا قهر څه ډول حالات دي؟ غصه یا قهر یو طبیعي انساني احساس دی چې موږ ټول انسانان په خپل ژوند کې تجربه کوو او دا یو طبیعي خبره ده چې یو انسان دی د قهر یا د غصې احساس ولري مگر دا احساس کله کله په ځینو حالاتو کې کېدای شي ګټور وي ځکه ځینې په استثنایی حالاتو کې مثلا د خپل حقوقو د دفاع لپاره دا غوسه یا قهر مشته یو ډول ځواک راکوي په دغه حالت کې د غوسې احساس چې دی یا د قهر احساس چې دی یو زموږ په ګټه تمامېږي زموږ لپاره ګټور دی مگر کچیرې دغه غوسه یا د قهر په نورو حالاتو کې اوسي په ځینو نورو برخو یا موضوعاتو کې اوسي او په ښه ډول سره څرګند نسي دلته بیا زموږ اړیکې زموږ روغتیا او زموږ پر ژوند باندې منفي اغیز لري او د ستونزو سره موږ مخ کیږو چې دغه د غصې مدیریت د قهر مدیریت دا هم یو بل مهم مهارت دی چې زموږ ټول باید زده وي تر څو وکولای شو په صحیح او ښه ډول سره خپل غصه مدیریت کو او کنټرول کو او د ښه مدیریت یا د ښه کنټرول په ترڅ کې یو ښه رواني او عاطفي روغتیا ته ورسیږو راځو خپل غوسه پیژنو چې غوسه څه ده غوسه ته لکه څنګه چې بمخ کې هم ویل یو طبیعي انساني احساس دی چې د ستونزمنو حالاتو د سختو یا د منفي فشار یا هم د حقوقو د نقص د عمله دغه احساس رامنځته کیږي یعنی د سختو حالاتو په وخت کې د فشار په وخت کې یعنی کله چې پر موږ باندې زیات فشار اوسي یا هم کله چې موږ یو حق نقصي یا د حق مطلوب شو لاندې سي یا یو څوک دی زموږ حق نه راکوي هغه څه چې زموږ حق دی هغه موږ ته راکول کیږي په دغه ډول حالاتو کې موږ هغه کوم احساس چې لرو هغه د قهر یا د غوسې احساس دی چې دغه احساس د لږ ناراضۍ څخه یعنی کېدای سي لږ ناراضه اوسو په دغه وخت کې دغه احساس راپارېږي بیا کېدای سي تر شدید غضب پورې دغه احساس وغځېږي چې دا هم په فزیکی توګه زموږ پر بدن باندې اغیز لري مثلا د غوسې د قهر په وخت کې مو د زړه ټکان زیاتېږي یا هم د وینې فشار مو لوړېږي د بدن عضلات مو سختېږي چې دا هغه ځینی فزیکی تاثیرات دي زموږ پر بدن باندې چې غوسه یا قهر یې زموږ پر بدن باندې دغه تاثیرات ایږدي نو د دې لپاره چې یو شروانی حالت ته ورسیږو وکولای شو چې خپل ذهني فشار خپل ذهني آرامتیا وساتو او خپل ذهني فشار کم کو او تر څنګه زموږ پر فزیکی روغتیا باندې هم زیات اغیز ونه کړي دغه قهر یا غوسه د دې لپاره موږ باید خپل غوسه یا قهر مدیریت کو راځو دغه د غوسې د قهر د مدیریت اهمیت وایو چې څنګه یا په څه ډول یا ولې اهمیت لري چې کله موږ خپل غوسه یا قهر مدیریت کوو اول دا چې موږ د اړیکې ساتنه کوي کله چې د غوسې یا قهر په وخت کې یو ناسم خبرګون یا ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا د یو موضوع په حق له ډیر ژر په قهر سو او سمدستي هغه خپل عکس العمل ښکاره کوو خپل قهر ښکاره کوو دلته زموږ اړیکې خرابېږي یا د دوه کسانو ترمنځ چې کله خبرې اترې شروع وی یو کس دی مقابل طرف ته یو منفي خبره وکي یا یو داسې عادي خبره دی وکي چې مقابل لوري باندې بد ولګيږي د هغه د قهر سبب سي نو دلته کچیر دغه کس خپل قهر په هغه ساعت یا سمدستي خپل عکس العمل ښکاره کوي خپل قهر ښکاره کوي دلته کما اړیکه چې د دوه کسانو ترمنځ ده هغه سمدستي خرابېږي چې د هغه مدیریت بیا زموږ سره مرسته کوي ترڅو دغه اړیکه په ښه ډول سره پاتې سي سالمه پاتې سي تر څنګه ذهني او فزیکی روغتیا ساتنه هم کوي دوامدار قهر یا دوامدار غوسې لامل زموږ په بدن کې ځینی ستونزې رامنځته کیږي مثلا د زړه ناروغي مشترک پیدا کیږي لوړ فشار پیدا کوي یا هم استرس یا استراب رامنځته کیږي کچیر خپل غوسه یا خپل قهر په سم ډول سره مدیریت کو په سم ډول سره کنټرول کو نو کله چې خپل قهر یا غوسه کنټرول کو مدیریت کو ذهن مو آرام کیږي او مشکل کولای سو په آرام سره یو ښه تصمیم ونیسو او په منطقي ډول سره پریکړه وکړو نو د دې لپاره چې د خپل قهر یا غوسه مدیریت کو ځینې لارې چارې ست ځینې لارې چارې موجود دي چې دغه لارې چارو په عملی کولو سره د هغه په سرته رسولو سره تاسو کولای شئ چې خپل قهر یا خپل غوسه په شډه ول سره مدیریت کی اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساس وپیژنئ تاسو څه ډول احساس لري هم هغه ومني او هغه وپیژنئ د غوسه مدیریت یا دغه د کنټرول د پاره لومړنی ګام هم دغه دی چې تاسو خپل احساس وپیژنئ او دا ومني چې تاسو غوسه یاست او د قهر یا غوسه احساس چې دی هغه یو طبیعي احساس دی چې هر څوک تجربه کوي په دې خبره باندې تاسو باور ولري مګر دا چې د خپل قهر یا د خپل احساس مدیریت کوي او اجازه ورنکي چې سمدستي یو نسب خبرګون ښکارا کوي هڅه وکړئ چې وی پیژنې وی منې او ورسته دغه غوسې لاملونه تاسو پیدا کړئ چې اصلي دلیل یې څه دی، ولې تاسو په قهر یاست یا ولې په غوسه یاست، آیا هغه دلیل چې ستاسو د قهر یا د غوسې سبب سوی دی پرشته هم یو داسې دلیل دی چې ستاسو قهر یې راپارول دی؟ که ځینې وختونه موږ او تاسو د داسې موضوع په هکله یا د داسې خبرې په هکله په غوسه کیږو یا په قهر کیږو چې هغه اصلا د قهر یا د غوسې وړ خبر نه وي، نو تاسو هڅه وکړئ چې اصلي دلیل یې پیدا کړئ او د ځان وپوښتئ چې آیا دا احساس ما د کنټرول څخه وتلی دی که یا اوس هم زما په کنټرول کې دی. په دریم قدم کې به تاسو هڅه وکړئ چې د ځینې تمرینونه وکړئ، مثلا د ژور تنفس تمرین تاسو سرته ورسوئ، څو ثانیې خپله سا وساتئ، بیا وروسته په ارامۍ سره خوشکي هڅه وکړئ چې څو ځلې دغه تمرین سرته ورسوئ، ژوره سا واخلئ چې دا هم ستاسو ذهني فشار راکموي، او تاسو کوشش وکړئ چې په اوسنی وخت باندې تمرکز وکړئ، هڅه وکړئ چې د خپلو احساساتو په هکله ښه پوهه ولرئ او خپل احساسات په ښه ډول سره وپېژنئ، ځینې د میډیټیشن یا نیته تمرکز فعالیتونه سرته ورسوي، هغه فعالیتونه سرته ورسوي چې هغه تاسو ته آرامتیا درکوي، او هڅه وکړي چې خپل د ځان لپاره وخت ورکړي. ترڅنګ کله چې تاسو په قهر یا په غوسه یاست، هڅه وکړئ چې سمدستي عکس العمل ښکاره نه کړئ، خپل ځان ته وخت ورکړئ یا څو لحظه تاسو فکر وکړئ، مثلا د هغه حالت ځان وباسي، څو دقیقې د خپل احساس په حق له فکر وکړي، دلیل یې پیدا کړي، یعنی لږ دمه وکړي، سمدستي عکس العمل تاسو مه ښکاره کوئ، ځکه دغه سمدستي عکس العمل کېدای شي یو ناسم عکس العمل اوسي چې بیا هم هغه ځینې تاوانونه یا ځینې زیانونه رامنځته کوي، هم ستاسو په اړیکه کې، هم ستاسو په روغتیا کې، او ستاسو په فزیکي روغتیا باندې. نو هڅه وکړئ یا کوشش وکړئ چې سمدستي تاسو عکس العمل ښکاره نه کړئ. ورپسې هم د خپلو احساساتو په حق له تاسو په آرام او احترام سره د خپل احساساتو څرګندونه وکړي، په آرام ډول سره، په ډیر آرامي سره، په ډیر احترام سره کوشش وکړي چې خپل احساس څرګند کړي، او د هغه څه پاړه چې هغه تاسو ځوروي، تاسو آرامتیا احساس څخه اخیستې و، هغه تاسو د خبرو د خپل خبرو را شریکولو هڅه وکړي چې په خپل خبرو کې په ښه شکل سره هغه واضح کړي چې کوم څه تاسو ځوروي او ولې مو ځوروي. بل لاره هم دا ده چې تاسو فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي. کله چې تاسو په قهر یاست، هڅه وکړئ چې د طبیعت په منځ کې وګرځئ، د ګلانو په منځ کې، په باغچه کې، د درختو په منځ کې تاسو وګرځئ، هڅه وکړئ چې تاسو یو طبیعي ځای یا یو ځای چې هلته شینګیا زیاتوي، تاسو په هغه ځای کې وګرځئ، دا هم ستاسو فشار کموي، یا هم ورزش وکړئ په منظم ډول سره، ورزش وکړئ، ځینې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي چې دا هم د غصې د مدیریت لپاره ډیر ګټور دي. او کله چې تاسو غوسه یا تاسو د قهر تاسو ژوند ته ډیر جدي ستونزې رامنځته کوي، تاسو نسی کولی خپل وزنی چارې سرته په سم ډول سره ورسوي، او همیشه په قهر یاست یا همیشه نارامه یاست د هغه قهر یا د هغه موضوع په هکله، تاسو کوشش وکړئ چې د نورو سره مشوره وکړئ او د غوسه ملاتړ ترلاسه کړئ. راځو د غصې د کنټرول ګټې ته. دا چې کله موږ او تاسو خپل غصه یا خپل قهر په ښه ډول سره کنټرول کړئ، په ښه ډول سره مو مدیریت کړئ، دا به زموږ لپاره څه ګټې ولري. لکه څنګه چې مخکې هم یو مثال درکې، کله چې د دوو کسانو ترمنځ خبرې جریان لري، او یو کس دې د بل نفر ته یو انتقادي خبره وکړي یا یو منفي خبره وکړي، او د مقابل کس یا یو داسې عادي خبره دی وکړي مګر مقابل کس غصه را وپاروي یا د هغه قهر را وپاروي، نو دلته که چیرې دغه کس چې هغه غصه لري، هغه قهر په قهر کې دی او خپل دغه احساس دی نه مدیریتوي، کنټرول کوي نه، سمدستي د عکس العمل ښکاره کوي، نو معلومداره خبره ده چې د قهر په وخت کې موږ ناسم عکس العمل ښکاره کوو یا داسې یوه خبره کوو چې هغه دې بیا هم د مقابل طرف د خفګان سبب وګرځي، او دلته دغه اړیکه د منځه ځي یا په اړیکه کې ستونزې را پیدا کیږي، هغه باور چې دغه اړیکه په ترڅ کې وو یا دغه اړیکه په منځ کې وو هغه د منځه ځي. نو کله چې تاسو خپل دغه غصه کنټرول کوي او سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، دلته ستاسو اړیکه د اړیکو تر هغه کوم اړیکه چې د هغه ښه پاتې کیږي، ځکه تاسو سمدستي عکس العمل ښکاره نه کوي، فکر مو وکړي، وروسته په آرام ډول سره تاسو خپل عکس العمل ښکاره کوي، نو دلته ستاسو اړیکه ښه کیږي چې هم دغه د غصې مدیریت ستاسو سره مرسته وکړه، تر څو تاسو د کورنۍ، د همکارانو، د ملګرو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه پاتې شي. بل هم فشار او ذهني فشار یا هم د وینې فشار کنټرولوي، د هغې د غصې د مدیریت په ترڅ کې کوم ذهني فشار چې ستاسو پر ذهن باندې پروت و هغه راکمیږي، او د وینې فشار هم کنټرول کیږي. په پایله کې د غصې مدیریت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې زموږ په ورځنی ژوند کې ډیر ارزښت لري. ستاسو د اړیکو په ساتل کې، ستاسو د ذهني ارامتیا په برخه کې، ستاسو د فزیکی روغتیا په برخه کې ستاسو سره مرسته کوي. او د دې لپاره هم اړینه ده چې تاسو خپل احساسات وپیژنئ، د خپل احساساتو په حقله خپل پوهاوی زیات کړئ، او د هغو د کنټرول لپاره تاسو مؤثرې او اغیزمنې لارې چارې وکاروئ. یا ټول هغه لارښوونې چې مدلته یادونه ځینې وکړه، تاسو هغه لارښوونې عملي کړئ، هغه لارې چارې وکاروئ، تر څو تاسو وکولی شئ په ښه ډول سره خپل احساس یا د غصې قهر احساس تاسو په ښه ډول سره مدیریت کړئ. په پایله کې ستاسو د پاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو په یو کاغذ باندې یا په خپل کتابچه کې د خپل احساساتو په حقله لیکئ. هر وخت چې تاسو په قهر سواس یا په غوسه سواس، هڅه وکئ، یا مثلا په کوم ورځ چې تاسو د غوسې احساس درلودئ، تاسو خپل دغه احساس ولیکئ. بیا وروسته څو پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. مثلا ستاسو د غوسې یا ستاسو د قهر لامل څه شی و؟ تاسو ولې په غوسه واس؟ ستاسو لومړنی عکس العمل یا ستاسو لومړنی غبرګون د دغه قهر په وخت کې څه و؟ کله چې تاسو په قهر سو، ستاسو لومړنی او اولنی کار چې تاسو وکړئ، عکس العمل چې تاسو ښکاره کړئ، هغه څه و؟ او تاسو بیا وروسته څه ډول خپل دغه غوسه یا د خپل قهر تاسو کنټرول کړئ، یا مدیریت کړئ، یا خپل ځان مو آرامه کړئ؟ دغه پوښتنه ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ. هر ورځ چې تاسو د قهر احساس کوئ، بیا دغه یوې هفتې په جریان کې کوم احساسات چې تاسو لیکلي وو، دغه خپل یادښتونه تاسو ووایاست، د زده کړو لپاره هغه تحلیل کړئ، چې دا کار به تاسو سره مرسته وکړي، تر څو په ښه ډول سره تاسو خپل احساسات وپیژنئ، او په ښه ډول سره خپل د قهر یا د غوسې احساس مدیریت کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي فعالیت سره ورسوي. تر راتلونکي درس مو پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه. د لوی مهربانه را پسپېڅلی نه مسلمانو نه کې هیلې مې ومني درنه ستونکو هیله د چروغ او جوړ بیاسته وخت په مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شرخ لاس ویم د نن ورځ لوسته هیله د چ تل په سر نن ورځ هم د لوسره خلینی شی بر سره ملوسی. درنو سکونکو، د نن ورځې موضوع مو د خفګان په حق لدی، د چې خفګان څه دی او تر څنګه کولای شو د خفګان څخه خلاصون پیدا کو. د دې موضوع اړوند به نن موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، د چې خفګان څه دی او څنګه ورڅخه خلاصون پیدا کولای شو. خفګان یو طبیعي احساس دی چې هغه هر څوک په خپل ژوند کې تجربه کوي، او د دغه احساس تجربه کول هم د سختو حالاتو یا د ستونزمنو وختونو د ناخوالو په وړاندې، دا هم د انسان یو طبیعي غبرګون دی چې انسان یې په سخت حالاتو کې، په د ناخوالو په وخت کې، یا د ناخوالو سره د مخامخ کېدو په وخت کې، د ننګونو په وخت کې، دغه د انسان طبیعي عکس العمل دی چې د داسې ستونزو یا د داسې وختونو په حق له انسان ښکاره کوي. که څه هم دغه اوشتمحاله خفګان بیا د رواني او فزیکی روغتیا لپاره ډیر توان لري، مګر د خفګان سم مدیریت او په سم ډول سره د هغه کنټرول، د هغه څخه د خلاصون لارې چارې زده کول، دا به زموږ سره کولای شي تر څو خفګان څخه لرې پاتې شو او ژوند ته خوشحالي او ثبات راولو. نو خپل خفګان څه دی؟ خفګان د زموږ د وجود یو نارمال یا هم یو لازمی او لازمی او طبیعي غبرګون دی چې هغه په عادي حالاتو کې، کچیرې دغه خفګان یا دغه احساس د لنډ وخت لپاره وي، په عادي حالاتو کې دا یو رنځ نه شمیرل کیږي، دا یو ناروغي نه ده، د اندېښنې وړ هم نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان اوږدمهاله وسی، مثلا د دوه درو هفتو یا د دوه هفتو پورې دا وغځیږي، تر درو هفتو پورې وغځیږي، دلته بیا دا یو ناروغي ګڼل کیږي کچیر اوس مهاله سي. مثلا کچیر دا حالات یا د غبرګون د لنډ وخت لپاره وي، مثلا د خپلوانو پرمړنه باندې خفګان، دا یو طبیعي څه دي چې حتما د انسان په وجود کې د احساس رامنځته کیږي. مثلا د جګړو یا هم د شخړو څخه وروسته خفګان، یا کله کله ځینې حس زړتنګي چې دلیل یې نه وي معلوم، انسان خفه وي، انسان زړتنګ وي، دا نارمل خفګان دی چې دا کوم خاص ناروغي یا رنځ نه شمیرل کیږي او د اندېښنې وړ نه ده. مګر کچیرې دغه خفګان د دوه هفتو څخه اوږد سي،
او وغځیږي دوام پیدا کی، یعنی لند محل ونوسی د اوجده محل او اوجده محل د پاروسی، یعنی حتی که چیرې تر دوه هفته پورې ستاسو دغه احساس وغځیږي او ستاسو د عادي ژوند مخه ونیسي، تاسو نسی کولای خپل ورځنی چاره په سم ډول سره مخته یوسی، نو دلته بیا دا احساس یو ډول ناروغي ده چې باید اقدام وسی او درملنه وسی. د خفګان لاملونه بیلابیل دي، یعنی مختلف لاملونه سته، مختلف دلایل سته چې هغه د انسان په وجود کې د خفګان احساس را پیدا کوي. مثلا ژوندۍ بدلونونه یا د ژوند بدلونونه، مثلا د ژوند ډېرې غټې پېښې، د یو چا د لاسه ورکول، د یو چا څخه جلا کېدل، ځینې وختونه اقتصادي یا مالي ستونزې، دا هغه څه دي چې د خفګان لامل ګرځي. ځینې وختونه جسماني روغتیایي ستونزې چې د ځینو ناروغیو له امله انسان ته د خفګان احساس پیدا کېږي، او دغه خفګان مالی په د ناروغي په واسطه یعنی پیدا سوی دی، د یو د ژوند د یو بدلون له امله دا خفګان نه دی پیدا سوی، بلکې ځینې هغه ناروغي چې ستاسو په وجود کې دي، مثلا د وینې کموالی کېدای شي په تاسو کې د خفګان لامل وګرځي، هورموني ځینې ستونزې چې هورمونونه مو بدلیږي یا هم هغه د ستونزو سره مخامخ کیږي، نو دا هم د خفګان د پیدا کېدو یو عامل دی. کله کله کچیرې یوازیتوب یا ټولنیز انزوا موږ غوره کړو، مثلا د خلکو سره اړیکه ونه لرو، یوازیتوب غوره وګڼو، د ځان لپاره یا ګوښوالی انتخاب کړو، د خلکو څخه ځان لیرې وساتو، د خلکو سره په اړیکه کې ونه اوسو، خبرې اترې د هغو سره زیات ونه کړو، د خلکو په منځ کې زیات وخت تیر نه کړو، نو دلته د خفګان احساس راپیدا کیږي او نور هم دغه د خفګان احساس زیاتیږي. تر څنګ بل لامل هم ناخوشي پیښې دي، مثلا هغه واقعیات یا هغه پیښې چې هغه په ژوند کې رامنځته کیږي او موږ د هغه د کنټرول په لاس کې نه لرو، یعنی نه سو کولای چې هغه پیښې هغه واقعیات کنټرول کړو. مثلا ځینې طبیعي پیښې، ځینې تصادفات، دا هغه څه دي چې ناخوشه پیښې دي او د هغه کنټرول موږ په لاس کې نه لرو، نو زموږ په وجود کې د خفګان احساس رامنځته کوي. دا ځینې هغه عوامل دي چې کېدای سي د خفګان احساس رامنځته کړي. د خفګان نشي نشانې تر ځینې، یعنی هغه کس چې کوم هغه کس چې خفه وي، د هغه په وجود کې به کم نشي نشانې وي چې موږ پوسو دی د خفګان سره مخامخ دي، یا پوسو چې موږ د خفګان سره مخامخ یو. د خفګان احساس په دلچسپیو کې، په تمایل کې کمښت راولي. مثلا یو څه ستا لپاره دلچسپ و، یو وخت ستاسو لپاره په زړه پورې و، تاسې هغه خوښول، مګر اوس تاسې هغه څه نه خوښوي، یعنې د هیڅ کوم څه سره تاسې علاقه نه لري، هیڅ کوم څه ستاسو لپاره دلچسپ نه، یا هم کېدای سي چې ستاسو په وجود کې انرژي د کار کولو وړتیا ډېره کمه وي، تاسو بې انرژي یاست، نسی کولای چې کار وکړي، د سختي و د ستړیا احساس کوي، که څه هم تاسو هیڅ کار نه وي کړی، پر ځان باندې باور نه لري، د باور او اعتماد اندازه په تاسو کې ډېره کمه وي، تاسو پر خپل ځان باندې هیڅ باور او اعتماد نه لري، ځان ملامت ګڼي، یا هم کله کله د ګناه احساس کوي. ځینې وختونه د مرګ او د ځانوژنې فکرونه هم دغه انسان دغه فکرونه هم په ذهن کې لري، او د افکارو د متمرکز کولو مشکلات هم د یو سره مخې، مثلا نس کولای پر یو څه باندې د تمرکز ولري، ډیر سخت باطنی بے ثباتی لري، یا هم برعکس زیات تحمل لري، مثلا د یو څه په وړاندې یا هیڅ کوم څه نسي زغملی، نسي تحمل کولی، یا هم تر حد زیات تحمل لري، یا کېدای سي چې لږ خوب وکړي، یا هم کېدای سي چې ډیر زیات خوب وکړي، یعنی د خوب اندازه هم نارمل نه وي، یا بې خوبه وي، یا هم تر حد زیات خوب کوي، یا تر حد زیات وزن یې ډیری، یا هم تر حد زیات وزن یې کمی، یا مثلا اشتها یې تر حد زیات وي، یا تر حد ډیر کم اشتها لري. نو دغه ځینې بدلونونه دي چې د انسان په بدن کې رامنځته کیږي، او داسې نورې ډیرې نشانې شته چې دا ستاسو په بدن کې د ډیر ژور خفګان د شتون خبرداري ورکوي. موږ ویل که چیرې خفګان لنډمهاله وي، مثلا یو کس مو د لاسه ورکړی وي، مالی ستونزې لري، یا ځینې نور مشکلات لري، که چیرې دا لنډمهاله اوسي، نو هیڅ د اندېښنې وړ نه ده. مګر که چیرې تاسو دغه نشانې په ځان کې ویني، او دا د دوو هفتو لپاره همداسې دوام ولري، مثلا د دوو هفتو لپاره ستاسو د هیڅ کوم کار سره علاقه نه وي، یا هم انرژي د دوو هفتو لپاره نه لري، ډیر سخت ستړي یاست، پر ځان باندې باور نه لري، یا بې خوبه یاست، یا تر حد زیات خوب کوي، یا اشتها نه لري، بې ثباتي مو په وجود کې وي، یا هم ځینې نور شاند دغه دوه هفته لپاره که چیرې دوام وکړي، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسو په بدن کې ډېر ژور خفګان رامنځته شوی دی، او تاسو ډېر ژور خفګان سره مخامخ یاست. راځو د خفګان د ختمولو لارې چارې ته. کله چې تاسو په دې باندې پوس واس چې خفه یاست او د خفګان سره مخ یاست، نو ځینې لارې چارې سته چې تاسو کولای شئ چې خپل دغه احساس مدیریت کړئ او د خفګان څخه خلاصون پیدا کړئ. تاسو په لومړي ګام کې هڅه وکړئ چې خپل احساسات ومنئ، خپل احساسات وپیژنئ او دا ومنئ چې و تاسو خفه یاست. دا بیا تاسو سره مرسته کوي چې تاسو نور هم دغه احساس د مدیریت لپاره تاسو کار وکړئ، د ځان سره کوشش وکړئ، صادق اوسئ، په دې باندې تاسو هڅه وکړئ چې خپل احساسات په واضح ډول سره بیان کړئ او لامل یې پیدا کړئ. په آرام ذهن سره تاسو فکر وکړئ چې تاسو د دغه خفګان لامل څه دی، تاسو ولې دومره تر دې اندازې پورې خفه یاست، او د دغه معلومولو لپاره تاسو هڅه وکړئ چې یاداشت واخلئ یا هم د خپلو نږدې ملګرو سره خبرې وکړئ. وروسته بیا د خپل هڅه وکړئ چې خپل فکر ته بدلون ورکړئ. مثلا تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، یا تاسو کوشش وکړئ هغه شان په حق له تاسو فکر وکړئ چې هغه تاسو په ژوند کې لري، یا هغه څه چې تاسو لري هغه د هغه څخه مننه وکړئ چې دا خپل تاسو په ذهن کې مثبت افکار را پیدا کوي. او هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې درې مثبتې شیبې ولیکئ چې هغه تاسو په ورځ کې درشه کړي ده. یعنی هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې خپل په دغه ورځ کې درې داسې څه مثبت پیدا کړئ چې دغه لامل تاسو دغه ورځ ښه تیره سوې ده. او د دې تر څنګ تاسو همیشه کوشش وکړئ چې فزیکی فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا ورزش وکړئ، چې ورزش هم د خفګان د راکشته کولو یا د خفګان د کمولو بهترینه لاره ده. تاسو کوشش وکړئ چې ځینې نور فزیکی فعالیتونه، مثلا ځغستل یا هم ګرځېدل یا هم د یوګا فعالیتونه تاسو سرته ورسوي. یوګا به داسې یو څه دی چې تاسو د ذهن او تاسو د بدن ترمنځ اړیکه ټینګوي، او تاسو ته تاسو په بدن کې د خوشي هورمونونه زیاتوي، تاسو ته یو ډول آرامي او خوشي درکوي. د دې تر څنګ تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره، د خپل د کورنۍ غړو سره تاسو ډیر وخت تیر کړئ، د هغو ملاتړ واخلئ، چې همدغه د دوی سره وخت تیرول، د دوستانو د کورنۍ سره د هغو ملاتړ اخیستل، دا هم تاسو ته کېدای شي یو ښه احساس درکړي. او د خپل احساساتو په حق له کوشش وکړئ چې تاسو یو څوک ولرئ چې د هغو سره خبرې وکړي. نو همدغه خبرې کول، د خلکو سره اړیکه جوړول، دا هم تاسو ته یو ډول مثبت او ښه احساس درکوي او ستاسو د خفګان کچه راکموي. ورپسې هم نوي فعالیتونه ترسره کوي، داسې فعالیتونه چې هغه ستاسو لپاره نوي تجربې اوسي، مثلا سفر کول یا هم موسیقي زده کول، ځینې هنري کارونه زده کول یا هغه هنري کارونه سرته رسول، او د خپل ځان لپاره یو هدف ټاکل، دا هم کولای شي چې تاسو ته یو ډول خوشحالي درکړي. او تر څنګ کوشش وکړئ چې ځینې د مراقبات او ارامتیا تمرینونه تاسو سرته ورسوي، مثلا ژور تنفس یا د میډیټیشن فعالیت تاسو سره ورسوي. دا خپل تاسو ذهن ته آرامتیا درکوي، تاسو ته یو ډول خوشي درکوي او تاسو خفګان راکموي. یا هم تاسو په طبیعت کې وخت تیر کړئ، مثلا د طبیعت په منځ کې وګرځئ، کچیر باغچه لري په باغچه کې وګرځئ، د ګلانو، د درختو، د اوبو سره ډیر وخت تیر کړئ، چې دا هم یو ډول د انسان پر ذهني حالت باندې ښه تاثیر کوي او تاسو د خفګان، تاسو د ذهني فشار کچرا کموي. تر څنګه کوشش وکړئ چې ښه تغذیه وکړئ، خپل خوب منظم کړئ، خپل تغذیه مو منظمه کړئ، کوشش وکړئ چې تاسو متوازنه غذا وخورئ، ښه خواړه وخورئ، او هر شپه د اوو څخه تر اتو ساعتونو پورې باید تاسو خوب وکړئ. دغه خوب وخت مو باید ټاکلی اوسي، خپل هیڅ کار ته باید اجازه ورنکړئ چې تاسو دغه خوب در بې نظمه کړئ. ورپسې کله چې موږ خفګان احساس لرو، نو زیاتره وخت خپل ځان ډېر بې وسه احساسو، ډېر کمزوري احساسو، نو تاسو د مهال هڅه وکړئ چې مسؤلیت واخلی. کله چې تاسو هغه مسؤلیت واخلی، د هغه لپاره کوشش وکړئ تر څو هغه مسؤلیت تاسو ښه سرته ورسوي، چې دا هم تاسو ته د خپل ژوند کنټرول احساس درکوي، چې تاسو خپل ژوند باندې کنټرول لري او تاسو کولای شئ چې د دغه مسؤلیت په اخیستلو سره تاسو فکر دغه مسؤلیت ته واوړي او پر تاسو باندې فشار راکم شي او تاسو دغه د خفګان کچه راکموي. خو که چیرې دغه لارې چارې تاسو سرته ورسول او هیڅ ګټه یې ونه کړه، بیا هم تاسو د خفګان احساس درلودئ، نو په دې وخت کې تاسو باید دغه خفګان د لیرې کولو لپاره تاسو د یو رواني مشاور یا هم د یو ډاکټر څخه مرسته وغواړئ او کوشش وکړئ چې دغه خفګان که چیرې اوږدمهاله وو، په ژر تر ژره دغه د خفقان د دغه منفي احساس تاسو درملنه وکي تدوی وکي تر څو تاسو خپل ذهني روغتیا ته ورسیږي په ژوند کې سکون او آرامتیا تر لاسه کړئ. راځو مثال ته مثلا کچيري یو زده کوونکی په کانکور کې د ناکام شوی او ډېر د خفقان احساس لري، هغه د دغه خفقان د لري کولو لپاره د راځي اول دغه منی چې دی خفه دی، خپل احساسات منی، خپل ځان سره صادق وي او دی پوهیږي چې دی د خفقان احساس لري. د دغه خفقان د احساس یا لامل هم دغه ناکامي ده. اوس راځي د دغه ناکامي لاملونه څېړي چې دی ولې ناکام شوی دی یا د ناکامۍ کېدو لامل څه و، بیا د هغه په هکله مثبت فکر کوي، ځان مثبت فکر کولو ته هڅوي، ځان ته وایي چې دی به پاینده کې نور هم کوشش وکړي او دی به بریالی شي. نو دی په کار کولو باندې پیلوي، مسؤلیت پر ځان باندې اخلي، مطالعه کوي، ورزش کوي، د خپل ملګرو سره وخت تیروي، په دغه ډول سره دی خوشاله پاتې کیږي. نو دا د خفقان د خلاصون څخه ځینې لارې چارې وي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
د ازادي ملما د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه احمد تکل مو د خبرونه ته هرکلی کوم. نن د هیواد یو ځوان شاعر او لیکوال را سره میلمه دی، امداد الحق صدیقی. د لسګونه زره نورو افغانانو په څیر په هجرت کې زیږیدلی دی، خو اوس په افغانستان کې اوسیږي. په دې مرکه کې به د ښاغلي صدیقی له شاعرۍ او لیکوالۍ سره آشنا شي. زموږ میلمه په پیل کې د خپل ژوند په اړه وایي.
نوم مې د لغ صدیقی دی، د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ بابړ کلي اوسېدونکی یم. د خوست شیخ زاید پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي د سه کال فارغ شوی یم، څوارلس څلور کال. عمر مې یو څه په پېښور سیمه کې تېر کړی دی، چارسده کې، او دا ډېر وخت هملته وطن کې یعنې څوکۍ ولسوالۍ مردود بابړو کلی کې اوسېږو تقریبا لس دولس کاله کې.
عمر مو څومره دی؟ په کوم ځای کې زیږېدلې؟ کوم کلی کې؟ دا مو راته ونه ویل.
عمر مې تقریبا څلورویشت کاله دی، او د پېښور اړوند چارسده ضلع مردود کوم کلی نو وخت ډېر تېر شوی دی. کوچنیان شبقدر ډېری، البته شبقدر ډېری نومې سیمه کې زیږېدلی یم. د عمر یو څو کلونه مې هلته تېر کړي دي. بیا له هغې وروسته بېرته راستنه شوي هرات ته، او وطن کې میشت یم.
دا اوس اوس په دې وروستیو دریو څلورو کلونو کې راستنه شوي یاست هېواد ته، او که په پخوانیو کلونو کې یعنې د ماشومتوب کومه دوره مو په افغانستان کې هم تېره کړې؟ کله
ماشومتوب دوره م لږه دوره په پېښور کې تېره کړې ده، او لږه دوره تقریبا لس کلنۍ او لس کلنۍ کې راغلې، او دغه څلورویشت کلنې د ژوند برابرېږي همدلته میشت یم.
زه چې له شاعرانو سره مې لیکوالو سره مې خبرې کړې دي، دا د ادبیاتو فصل په ماشومتوب کې عموما هغه شکل یې جوړیږي او شاعران متوجه کیږي له فضا سره، له طبیعت سره، الهامونو سره آشنا کیږي. ځکه مې پوښتنه وکړه، ستاسو دغه شاعرانه طبیعت له کوم ځای نه راغی؟ تکل
صاحب رښتیا هم دغسې وي. دغه کوچنیوالي کې ځینې شیان، ځینې پدیدې، ځینې حالات، ځینې کیسی انسان ته طبیعي خوند ورکوي. ماشوم څه پوهېږي چې دلته ښکلا څه ده، یا ښکلا څه ته وایي؟ په دې پدیده کې ښکلا څه ده چې زه یې خوښ کړم، یا په دې طبیعت کې ښکلا څه معنا لري؟ خو بس فطرتاً دغه کوم چې په لاشعوري ډول دا یو څه سره مینه پیدا کوي. ښه بېلګه دا ده چې زه هم په کوچنیوالي کې چې په پېښور سیمه کې وو، دغه یو څو بیتونه مې لومړی کې واورېدل. فکر کوم چې داسې ناکلن اته کلن وم، یو څو بیتونه مې واورېدل، دومره اغېز یې راباندې وکړه چې بېخي ورسره وصل شوم.
کوم بیتونه وو؟ هغه راته ووایاست.
یو بیت خو مې فکر کوم چې په یاد دی، چې ځینې خلک دي انسان او د چا ګران شي، هم انسان وي خو بس نوم یې د جانان شي. وو اته کلن وم چې دغه بیت مې واورېد، او په زړه له دغسې چنګ ولګو چې د شي ادبیاتو ته ډېر لیواله کړم، او غوښتل مې چې نور واورم، نور واورم، تلوسه مې شوله. نو فکر کوم چې لومړی بیت مې دغه اورېدلی و، بس هغې نه وروسته راپسې. نو
ستاسو خپله شاعري په کوم عمر کې پیل شوه؟
تکلیف هستی کم لپخوا کردی فاقا ناکامی هستی نه هم لسم سنس نه تفریبی دنم نشپگو کاله یعنی او لس کلمه تا لس کلمه کی هستی نکولی خو ناکامی هستی
اغا شایری موتو لطسیره لیده لره مغرزه ولی؟
نه ویو کتو نه دا نگاره باشی ویده
بیا جدی بیا جدی شاعری څه وخت پیل شو په کوم عمر کې څو کاله مخکې
تقریبا یو نیم کال کې یو نیم کال شاید تقریبا یو نیم کال کې چې دا شاعری مې شروع کړه او یعنی هغه جرأت مې وکړ چې یو چا ته وښیم او یو څوک زما شاعری ولولي تقریبا یو نیم کال شو دې خبر
هغه تکای چې له هغه ځای نه ستاسو دغه وسنۍ شاعری پیل شوه او هغه پخوانی شاعری مو ناکامه وبلله هغه څه شی ولکم نوی شاعر سره مخامخ شوی کوم شعر مو ولید ځای مو بدل شو څه وشول
د دې اساسي لتون یو خدای چې په دغه وخت زه د افغانستان نامتو شاعر استاد پیر محمد کاروان صاحب خواته لارم ځان ته خوښ کیو وی ما ولیدل نو بیخی اغا زما تیر جون حتا بیخی دو سه سپاره شو چوا سری اشیر خود سینیری جو تا پساخ تای اغی ما تا دیر الهام را که بل دا استاد نقید احمد ایزی متاسیسه دی جانی اغی سر بلد شم اغی سر مسیجون او کرل چیتون او نور سر او کرل اغی دیر انجزه را کرل انداشا نور دیر ملگیری استادان استاد احمد زی الهام زموږ د پونځو استاد د هغه سره بلد شو هغه سره په دې اړه خبرې وکړه دا رنګ ځینې ملګري او تاسوادو هم سیمفیانو د سر علاقه لرله او ډېر ښه کارونه یې کړي همدا زخ صاحب سید سلیم ساحل صاحب دا ملګري دي نو دې خلکو سره چې بلد شوم او شعر مې د دوی له نظره وپېژاند هغه خپل فکر مې د شعر په هکله را تازه کړ شعر په هکله مطالعه وکړله بس په دې قانوني شمه چې تیر مې هیڅ نه کړی او باید اوس یو څه وکړم
د شاعرانو تاسو ته مخامخ مور سره ولیدل سره کېناستی او که یوازې په ټولنیزو شبکو په کتابونو کې مو د دوی شعرونه وکتل
لمی کومر غټول ملي بلی کاروان صاحب ملي بلې دې یو څو کاروان صاحب یو څه ما باندې لاس مو چې ولیدل یو خاطرې دې په کې عکس زما موبایل کې ما څنګه دې چې زه په سفر تللی یم چې راغلم ډېر ستړی یم دا موبایل ګرمي مې راواخېستله عکسونه مې کته پورته کول چې موږ ته دا عکس راغی ډېر خوند یې راکړ یعنې داسې فکر مې وکړ چې بیخي زه د غر سره ولاړ یم بیا هغه ځینې یو دوه بیتونه مې لیکلي وو همدغې عکس ته کاروان صاحب سره مې ویستی چې نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی نه ویرېږم ناهیلي ده که خطر دی د درنو لاسونو سیوری مې پر سر دی او خاطرې د کاروان سره آشنا شوم خاطرې د کاروان سره آشنا شوم سندرمارو قافلو سره سفر دی نو مې کومه د کاروان سره مې لیدلې دی او احمد ځای هم سم استاد او استاد نه چې احمد عزیز سره مې لیدلې دی او نور ملګری ټول سره مې لیدلې
تاسو بحثونه کول په ادبیاتو باندې او کوم یوازې شعرونه مو اوریدل
د ملګری چې په دې ځما او تاسو مې ډیر په موږ درې ملګري د ژورنالیزم پوهنځي محصلین وو په علاقه درې واړه دوه ملګري نور هم شاعران هم لیکوالان هم هغه ملګري خو هغه سره ډېر کار کړی موږ په ډېری وخت د ژورنالیستیکو موضوعاتو پر ځای په ادبي موضوعاتو باندې بحث کوو نو داسې مې انګېرله چې ژورنالیستیک موضوعات په پوهنځي کې د ورځې د پیل نه تر ماسپښین وایي راځي دا پاتې ورځ په ادبي موضوعاتو باندې تېره کړو بیا هم ناول او لنډه کیسه او مازیخ صاحب دغه برخه کې کار کوو ساحل صاحب او ما به د شعر او ډېر بحثونه کول دا مطالعه هم دغه دغه وی چې وا د ستړي مو وی چې باید موږ باید موږ دومره د فلاني کتاب مطالعه وکړو به ورسره یو بل ارزیه وکړو چې دا معلومات هم ښه قوي شي دا به موږ ځکه کوم چې دغه شعرستان ته ولوله په 50 صفحه او د عاطفي په اړه نو په دې په 15 لسته کې لیکر راکړه غواړم یو سات مطالعه نه چور نو دا کارونه موږ ملګری سره کړی دی او دا لاره و چې یو څه زده کړم
اوس خو یو شیر راته وایست بیا به وړاندې مسره نورې پښتنې هم شته، ګڼې پښتنې ستاسو د شخصي ژوند په باب او ستاسو د ادبي کارونو په باب، خو اوس یو شیر راته وایست چې اوریدونکي به هم غواړي چې ستاسو شیر واوري.
دا شعر یو غزل مې لیکلی دی، دا به درته ویم: که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، که ستا حسن له غزاله کمی نه کا، زما خوی هم له ابداله کمی نه کا. او چې وجد کې په څنګ کې تجسم کړي، چې وجد کې په څنګ کې تجسم کړي، بیا هیڅوک له دغه خیاله کمی نه کا. او چې زړه کې محبت استوګن نه وي، چې زړه کې محبت استوګن نه وي، څه پروا که له کنډواله کمی نه کا. او حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، حقیقت د زیاتو کم هر چا لیدلی، مګر بیا هم لکه حاله کمی نه کا. او ما غزل په دردانو پیې لیکړې، ما غزل په دردانو پیې لیکړې، خود به دغه له کماله کمی نه کا. او مقتده چې په سیمبول او کنایه بیان کړی، په سیمبول او کنایه بیان کړی، صدیقي له تیلو قاله کمی نه کا، صدیقي له تیلو قاله کمی نه کا.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېر ښه شعر و. دا شعرونه تاسو څنګه درته راځي، څنګه یې لیکئ؟ یعنی تاسو په الهام باور لرئ او که کینی فکر کوئ، یو احساس درته راځي او بیا یې لیکئ؟
تکل چې یو خبر را یادېږي، په دې اړه زه د ملګرو سره، کلیوالو ملګرو سره ځینې وخت بحث کوم، والله الهام راغی او شعر مې ولیکه. زه دې خبرې ته داسې بل ډول عقیدت لرم، هغه په دې معنا استاد غزنفر په جادوګر هنر نومې کتاب کې وایي چې دا الهام او ریاضت یو یو دا ریاضت داسې دی لکه جال، او الهام داسې دی لکه مرغۍ ته چې جال ونه لري، ریاضت ونه لري، مرغۍ کله ګیرولی شي، الهام کله ګیرولی شي. نو زه خپله په دې اند یم چې الهام به وي، حضور غواړي، باید ریاضت وکړي، خواري وکړي، یو سره مطالعه وکړي. زه کومه چې دغه د یو یو نیم کال چې ما مطالعه پیل کړې ده، تر اوسه پورې زه د شعر مطالعه دوامداره کوم. که چېرې ما د شعر مطالعه پرېښودله، د ادب مطالعه مې پرېښودله، زه په دې باور یم چې زه ممکن شعر ونه شم لیکلی. او که ویم لیکم، نو هغه عادي خبرې به وي، شعر ورته نه شم ویلی، لکه دغه د ځینو خلکو غوندې. نو زه وایم چې ریاضت او مخواري، مطالعه، هڅه، فکر، دا چې نه وي، نو تش الهام زما فکر سره داسې کوم ډېر څه به نه وي.
خو تاسو داسې یوه یادونه کوئ چې هغه د الهام او د هڅې ترمنځ کرخه مو هم یو څه مبهمه ده. ډېر خلک په دې باور لري چې هماغه هڅه چې مونږ یې کوو، هماغه الهام دی په حقیقت کې.
بالکل، خو زه خپله په دې زه داسې نتیجې ته رسېدلی یم چې دغه چې دی هڅه، دا مطالعه ده، دا مشاهده ده، دا تجربه ده، دا لوستل دي نورو شعرونو، دا طبیعت کتل دي، د طبیعت نه سپړلې پدیدې، د طبیعت نه سپړلې پېښې، هغې ته کتل دي، د هغې د سپړلو طریقې زده کول دي او شعر ته راوستل دي. زه ریاضت به دغه وي، او نور څوک بل مفهوم اخلي ستاسې په فکر، نو زه ورسره موافقت لرم کوم ممانعت نه کوم.
نه، مطلب دا دی چې تاسو کله داسې وخت نیمه شپه له خوبه یو غزل سره راویښ شوي یاست کله؟
نه، داسې به کله نه وي شوي. تکل زه خپله دغه اعتقادم، البته لرم به هم، خو ډېر کمزور یې، دغه باور ډېر نه لرم. نو داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس سم بس د شپې دي وي، د ورځې وي، په خوب کښې دي وي، داسې ما سره کله نه دي شوي چې بس ما باندې دي مکمل الهام وشي او مکمل غزل دې په هماغه شېبه ولیکم، یاد یې هماغه شې ولیکم، نو داسې ما سره کله نه دي شي.
ډېر ښه. مضمون ستاسو د شعرونو کوم مضامین رانغاړي ستاسو شاعري؟
شاعري مې ډېره کم راته کړې، نه پوهېږم چې شل غزل به پوره کړی شم که نه. مضامین تر دې ډله مختلف دي. یو مضمون چې زما ډېر د خوښې دی او ډېر مې په غواړم هم چې پکې را شي، او ډېر پکې را ځیم او ډېر پکې راغلی یم، د مال هم ډېر خوند را کوي، نو هغه د میرمنې توصیف دی تا کال شي
د خپل میرمنې
وی بولای
هیڅ عجیب نه ده. ډیرو شاعرانو همدغه تجربه کړې ده. په حقیقت کې د ښځې تعریف د ښکلا تعریف دی او ښکلا یو ډیر لوی مفهوم دی چې فلسفي ارزښت لري او فلسفي اړخ هم لرلی شي. په فلسفه څومره باور لري په شعر کې؟
فلسفه که دغه مفهوم ته واخلو استاد غنصر وایي چې دا به مې انصاف نه وي چې ژوند کوو او په ژوند باندې غور نه کوو، مانه ده چې فلسفه نه لولو. نو د فلسفي تاثیر په شعر باندې که چیرې وي ښه به وي. تېره ورځ یو ځای کې مرکه مې لرله د ادب او فلسفې په اړوند باندې، همالته دا یادونه وکړله چې د ادب نه فلسفې ته تګ څنګه کېږي. نو هغې کې یو خبره دا وه چې ادب یو احساس بیانوي او د ژوند عواطف او احساسات بیانوي، او فلسفه څه کوي؟ ژوند ته معنا ورکوي، ژوند ته لوری ورکوي، ژوند ته فکر ورکوي. نو زما فکر سره چې فلسفه په شعر کې دا ډېره غوره ده او دا یو مثبت فکر ورکوي، دا یو ښه کار دی. او الحمدلله موږ په ډېرو اوسنیو شاعرانو کې دغه رنګ ډېر پیاوړی لرو. ښه بېلګې مسعود صاحب دی. مسعود صاحب شعرونه زه ډېر لولم، ماله ډېر خوند راکوي، زه فکر کوم چې دغه اړخ ډېر غالب دی.
د شاه سعود نه پرته نور په پښتو کې څوک ستاسو خوښ دی له دې قبله چې په شعر کې فلسفه راولي او تاسو باور لرئ په دې باندې؟
دغه برخه کې خو شاه سعود صاحب ډېر ښه دی. نور استاد صدیق پسرلي شعرونه ډېر خوند راکوي، ډېر یې لولم. پیر محمد کاروان صاحب او همداشان درویش درانی صاحب او ساحل صاحب او په ځوانو شاعرانو کې بیا امین صاحب ډېر خوند راکوي، فیض امین صاحب ډېر لولم، ډېر یې اورم. همداشان مصطفی صالح صاحب او سپرلی په خال کې کلیات مې د څنګ کې پروت دي، یعنی ډېرې مینهوال یم، ډېرې لولم. همداشان د نورو ګڼو شاعرانو شعرونه خوند راکوي. ځینې صاحب شعرونه فیسبوک کې ډېر ګورم، اوس له خیره سره په تمه یو شعري ټولګې هم چاپ کېږي. نو دغه شاعري زه د یوازې دې لپاره نه ګورم چې ما ته ښه احساس راکړي او عواطف مې راوپارې، بلکې زه ډېر وخت د دغې شعر هغه ژورو ته زما په اصطلاح فلسفي ته زما د خپل آن د خپلې زاویې نه دغه شعر شنم او تحلیلوم او یو نتیجه اخلم، یو پایله اخلم، یو فکر اخلم، یو مفکوره اخلم. دا کوم شاعران چې ما یاد کړل نو په دې خاطر دا ډېر لوی معلومات لري خو څنګه دي
دا شاعران چې تاسو یاد کړل صدیق صاحب، په دوی کې د چا اثر هم په خپل شاعرۍ باندې ویني؟
حتما تاثیرات به وي. او زه کله چې شعر لیکم ډېر فکر مې د کاروان صاحب شاعرۍ ته ځي، او فکر کوم چې تاثیر به یا وي خو نه وي به یا به نه وي، خو ډېر هغه نه متاثره یم په ژوند کې، په افکارو کې، ځکه هغه ما نږدې نه لیدلی. د هغه اخلاق او کردار او چلند، د هغه درانه الفاظ او د هغه پښتو، د هغه بېخي جالبه و زما لپاره. نو ما باندې ژوند کې ډېر مثبت اثرات کړي دي. ممکن په شاعرۍ کې مې زه خو نه وینم، ځکه کاروان صاحب شعر الاتو زموږ د شعر ادنان و زموږ فکر کوم چې مناسبه به نه وي، خو حتما وي به.
خپل یو شعر په دې برخه کې اورېدونکو ته ووایاست.
سمه ده تکل صاحب، دغه یو غزل دی وایي: باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، باڼه له یو بل فاصله واخلي چې تا وویني، د سترګو تور اوبه اوبه شي چې اشنا وویني، او چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، چې یک تنها شي باید روحي هم تازه شي دومره، په لار چې درومي دیوالونو کې هم سا وویني، او د عشق براغ به مسپرلی شي او مخ پورته روان، سو ور خطا به شي چې تا ویني هم ما ویني او مختره چې بیا به تل تر تل برجل کاندي په دې باور یم بیا به تل تر تل برجل کاندي په دې باور یم ایسې دې چې څوک د عشق لویه دنیا ویني ایسې دې چې څوک د عشق لویه دنیا ویني
ډېر ښه تاسو په پوانتون کې جرنالیزم لوستای ویلای مو دی په جرنالیستي برخه کې چیرته کار مو کړی کومه دی کړی
دغه کې می کار نه دی تر څو چې برقی رسنه پر افغانستان ټلویزیون راډیو کې مې انتظار شي خو د تحلیلي جرنالیزم په لاره مو دغه برخه کې می رسنه سره می کار نه دی کړی مطبوعاتو برخه کې خو شخصا ډیر څه می کړی دی او کومه خبره برابر شو نو ټول به له خیره سره مطبوعاتو لري راغشي خو کار می لا تر اوسه کومه رسنه سره نه دی
کار مو د اوس څه دی څه کار کوي
فعلاً یو ښوونځي کې ښوونکی ملان مهاله قراردادي فعلاً مثلا اصول سینسي دی دغه لږه ټولګی دی او په دغه باندې بوخت یو مخکې مې تدریس کړی پښتو مې تدریسوله تر ولسم سینس په پورې تلسا کې خو اوس فعلاً دغه لنډمهاله استادي مې اخیستې قراردادي او د لومړی ټولګي را سره دی دغه استادي
استاسو لمخکنه یو خبرو زده سلګ په هم شوم چې شاید حتمان به مو وعده کړی نو د دې شخصي ژوند په باب یو څه لاندې لاندې پوښتنه درنه کوم صدیقې صاحب وعده مو کړی
bale
ماشومان لري
درو لا دینه لارم شکر ده مشر می زوی دی ګرام منځنۍ لور ده او کشر می بیا زوی دی
اوسې په کوم ځای کې
فعلاً جلال آباد ښار کې ما اوسېږو استوګن په بابوړو کې څوکۍ ولسوالۍ بابوړو کې کوم ډول نه
د راتلونکو لپاره څه پلان لري تاسو درس په جرنالیزم کې ویلای کوي شاعري او کار مودا دی چې په یو خوانځي کې د معلم دند لري د خون کې دند لري نو د راتلونکو لپاره د خاص پروګرامونه پروژې څه شته
په کوم څه به بل یا حتمن وي ځکه چې ژوند ته باید ورته غور وکړو د راتلونکو لپاره زه خپل د جرنالیست ژورنالیستیک تحلیلی جامعه ډیر خوند دخل مو دغه برخه ډیره خوشی نو غواړم چې دغه برخه کې یو څه کار وکړم یو څه کار نور وکم همدارنګه د ژورنالیزم لپاره څه کار وکم او په ژورنالیزم کې نور زده کړې وکم ماستری وکم دکتورا زمينه راته مسایل شي دکتورا وکم او ما دا خو بیا زه کوم سوالي دی ورخه دی ان شاء الله مخکې زموږ ته لري ورته نه پریږدي وخت لري ځواني لري دا مصرفو او دا باندې نه مصرفو چې هم زه به له مو مسلک پالو ان شاء الله د خدای نه وړي چې دوه کې کار وکړو ان شاء الله اراده مشته چې دوه کې کار کوو دوه لپاره به کار کوو
شیرونه یوازې لیکي او ک نصري لیکنه هم لري
په ادبیاتو کې شیرونه میام لیکلي دي او سره په څنګ کې نه ته نیمه موضوعات باندې ځینی وړي وړي لیکنې د فیسبوک لپاره یاد هم ده چې نور رسنوي لپاره دا هم هم کړی دی او په دې رسته کې می کالم لیکنې ته مخشه ده یو څه کالم می رانیولې یو څه برخې می لیکلې دي امداشان داستانیا د بیا تو باندې یو یو سره نیولې ده غواړم هغه بشپړ کړم داستانیا ادب کې نو دغه کارونه کوم او په دغه باندې مصروف یم
داستانیا ادب باندې تحقیقي لیکل کوي
نه تا کړم د ناول میرانیولې غواړم دغه ناول ولیکم په داستانیا ادب
کې څومره کار مخکې تللی موضوع څه ده
موضوع به اوس نه یم تا کړم اوس نه سنه ده بیا به تاسو شخصي کې ولیږم یو څه مصروفیتونه دي کار مله کړی دی چوکاټ مې ورته جوړ کړی دی فقط وخت راکم او ورته کینم ان شاء الله چې رسیږي نږدې میشنی مکه انشاءالله چه بشپرولی شم.
تصمیم لري چې چاپ کوي دا کتاب مو ځکه شیرونه خو تاسو ویلې چې تر اوسه پورې کم دي د یوې ټولګې شیرونه نه دي ظاهرا برابر شوي، نو غواړي چې ناول مو چاپ کړي؟
نه پکل صاحب، هیڅ د فیسبوک نه بغیر نور مې زړه نه غواړي چې خپل شیر خپل مصر خپل لیکنه د یو ادرس شیر کړم، ځکه زه د خپل شیرونو د خپل لیکنو نیمګړتیا درکولی شم، پوهېږم نیمګړتیاوې لري، نو دا بیا په راتلونکي کې هغه د باقر صاحب خبره چې زما په ژوند باندې ممکن منفي اغېز پرې باسي، نو لیکل کوم، لیکل مې کړي دي، لیکل به وکړم انشاءالله، خو چې تر څو پورې بشپړ ډډه شوی نه یم او پوره مطمئن شوی نه یم، نو په خپله خوښه باندې نشر کوم، او که
پوښتنې ته هم لطفا ځواب راکړئ، بیا به خدای پامانی سره وکړو. زما پوښتنه دا ده چې اکثره خلک ما چې لیدلی دي لږ تر لږه په پښتو کې، ما چې لیکوالان لیدلی دوی لنډو کیسو نه پیل کوي بیا ځي ناول ته، تاسو لنډې کیسې لیکلي دي او کراسن مول ناول نه پیل کړی؟
پکل صاحب، لنډو کیسو هڅه مې کړې وه، خو داسې بشپړ بریالی ورباندې نه وم. زموږ ملګری میرزید دې برخه کې ډېره زیاته پوهه لري ماشاءالله، نو هغه سره بیا په دغه لنډو کیسو مې لیکلي وې، هغه سره مې شریکولې، ډېرې نیمګړتیاوې پکې راایستلې، نو هغه نیمګړتیاو نه ما درس اخیستی دی او مستقیما مې دغه چې یو موضوع پیدا کړې ده، ما لې کار ورباندې کوم، که بیا کوم ځای کې باندې دم ملګرو نه مرسته غواړم. دا زما لومړنۍ هڅه مې نه ده لنډې کیسې مې لیکلي، خو داسې فکر کوم چې هغه ډېرې ښې نه وي، نو دې کې باید ډېره خواري وکړم. ملګرو میسیجونه مې کړي، زنګونه مې کړي، هغوی راسره بشپړ همکاري کوي.
دا لنډې کیسې مو چې لیکلي دا په هغه ډله لیکنو کې دي چې له شعرونو سره تاسو خپل آثار نه بولئ یا نه غواړئ چې خپل آثار وبولئ او چاپ کړئ؟ د هیواد ځوان شاعر او لیکوال امداد الحق صدیقی د ازادۍ میلمه په خبرونه کې راسره و. تر بلې مرکه د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
மாத்தாம் தசரோன் கபன் ராக மாத சேதன் ஓஸ்மான காட மாத சேதன் ராக மாத்தாம் மாத்தேன் மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் தவசல் ராக மாத்த சர்பத் दवसल रास समुसा पर ताव दहिजरान वहलिया
सरगदप
समुसा पर ताव दहिजरान वहलिया
दब करे
मात मात जा मात मात जा मात मात जा அங்கபின்றாக்க மாத சேதென்றாக்க ஓஸ்மானிகார மாத சேதென்றாக்க ஓஸ்மானிகார காபல் தோ கட்டி பிராய காபல் தோ கட்டி பிராய சுமாயா தீரி தப்பி பாகோ சாத பக சமாயா தீரி தப்ப மாஷி பாகோ.